د سهار اته بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک طالبانو ته دا قناعت ورنکړی شي چې د دوی پر خزینه همکارانو د کار بندیز لري کړي، نو پر روانه می میاشتې له افغانستان د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو خزینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه مستثنا کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوی دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د سه شنبې پر ورځ خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره د جوړونکي پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کنټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلي دي چې تر دې دمه د خاورو له ډېریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي شل پنځه ویشت لارۍ به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه ګرم ګڼي او وایي د سړک د ارتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی څخه غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په پرونی غونډه کې وکړې. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته د دل ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپل ویزو بیا لوړه کړي او د ویزو د ورکړې شرایط سخت کړي دي. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په دې برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراینی او روسي سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل د لهغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې وبخې د روسي بلا مخنیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. زلنسکی همداراز ویل چې په پولتاوا کې د استوګنې پر مهال د امریکا د استازو جرګې له مشر کیوین مکارتي سره هم خبرې وکړې. هغه ته یې د جګړې د جبهې د وضعیت او د اوکراین د دفاعي اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. او یوې جک پوړې امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړ چې متحد ایالات او د ناټو متحدانې باید هغو نښو نښانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تاکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وندی شرمن دا خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار واخلي چې د ده په عین غیر ستراتیژیکې تاکتیکي وسلې دي او یا ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د ده په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي شوزو لابي یا یورپین ویمنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده، پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي، موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دې په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي، ممکن را روانه میاشت یوه زړه بوژنوونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د خویدو له کبله یو شمیر لاری او کانتینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. په دې پیښه کې درې کسان مړه او اته نور ټپیان شول. عیني شاهدان وایي ښایي تر پنځه ویشتو پورې لاری به تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي په دې پیښه کې د پاکستان حکومت ګرام بولي او وایي د سړک د رتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری او په دې اړه نور تفصیل.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. تیس نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي، 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوس پورې موږ په چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي، لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پته لګي چې څوک نشته دی، نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولی شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دی نو هغه لاندې گیر دي، او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حوالے سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای، او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنې شوی وي.
چې په کارو چې دې تاول تحفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پر پرشي وای. دویم غفلت دی دیار ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو ویني چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی، زه له دواړو حکومتو کې لمن یم چې په ټیم کار کړی وای، خو دا ګاډي به وته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر اپریدی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې روکنه دا مخکې دلته شوې وه، خو دلته چې دی د هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشوه په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه، احتیاط څوکینه د هر سړي خپله مرضي وو. تبوی پکې ترانسپورټرونه وشوه، ډرایوران پکې مړه پروت دي چې دا هر چا دغه پلاتې وجه شوی په کوار دی چې بدا ایف آی آر کټ شي و دغه ترانسپورټرونو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دیم والا کټ کی و چې څوک په دغه پلات کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړای شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخوېدل یو قدرتي آفت وو، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخ کول لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي، او دغه غره لوی ښا کمزورې کړی وو. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نېشنل لوجستکس سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي، او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمېر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته یو شمیر کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګري ملتونه وایي چې دا شمیر زیات شوی. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بې وسلۍ له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې میرویس روغتون ته وروستې ده.
دا یو کال کېږي چې نه جوړې و، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورستې سوي دي. بیرته مکسونو شان ورسته هغه ول دا سمه ده، د کمزورۍ دا سوي ده برا پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیره یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروپ د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 5 کلونو کم عمر 4 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمېر خورا زیات راکم و، یعنی که وایو چې په نیمه اندازه باندې راکم و. داسې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سږ کال هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده، موږ امید لرو چې انشاءالله ارقام یې دې څخه راکم وي. البته کار ورته په کار ده، ځکه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې ځینې علتونه داسې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوې وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ